متاسف که شهروندان عزیز ما
په خوشنۍ سره چې د دښمنانو په بریدونو کې زموږ یو شمیر بېګنا هیوادوال ټاپیان شوي او وژل شوي دي چې د 1993 کال
د امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا
رادیو آشنا
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، نن د میزان د میاشت شپاړسمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر 8 نیټې سره سمون لري. د ازادي راډیو د خپرونو په پای کې امریکا غږ آشنا راډیو خپل ماښامنۍ خپرونې پیلې. د روانې نیم ساعته خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د ناټو عمومي منشي وایي چې ناټو به د افغانستان د حالاتو په رڼا کې پریکړه وکړي چې څومره عسکر وساتي. د جرمني د دفاع وزیر وایي چې ناټو به مجبور وي چې د ډېره وخته پورې په افغانستان کې خپل نظامي موجودیت باقي وساتي. او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو د ائتلاف جټ الوتکو د واده د مراسمو په دوران کې بمباري کړې ده.
قدرمنو اوریدونکو، په روان پروګرام کې به د پوره خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه واورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د روان هجري شمسي کال په شپږو میاشتو کې د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې 40% نه څخه زیاتوالی راغلی دی. په افغانستان کې سینماګران او فلم جوړونکي وایي له تیر یوه کال راهیسې د ناامنیو له امله فلمونه او په ځانګړي ډول د مستندو فلمونو جوړولو صنعت څه په ټپه درېدلی او افغان او امریکایي ولسمشرانو ټلیفوني خبرې کړې. دا چې څه یې ویلې وروسته یې په رپورټ کې اورئ. اوس پام وکړئ پوره خبرونه ته چې زه نوشاب آشنا او سید سلیمان شاه درته وړاندې کوم.
د ناټو عمومي منشي ایجین ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان حالات له نږدې نه څاري او د شرایطو په اساس به فیصله وکړي چې د څومره وخته پورې او په کومو برخو کې خپل عسکر په افغانستان کې وساتي. ستولتنبرګ دا خبره نن د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د تړون د دفاع د وزیرانو غونډې نه وروسته خبري اعلان سره په خبرو کې وکړه. هغه وویل
assess the situation. We will assess both the security situation in Afghanistan. We will assess
موږ به وضع له نږدې نه وڅارو او ارزیابي وکړو او د خپل ملګرو سره به له مشورې وروسته د خپلې راتلونکي به پرېکړه کوو. موږ د افغانستان د حکومت او امنیتي قواوو سره ملګري او ژمنه مو سره کړې ده چې تر اوږدې مودې پورې به ورسره ملګري وو. ستولتنبرګ وویل چې دا وخت موږ د افغانستان د پوځ سره د یو مرستندوی قوت په توګه ملګرتیا کوو او په نظامي روزنه کې ورسره کومک کوو. خو که ضرورت پیش شي نو نظامي کومک به ورسره د راتلونکي دپاره هم کوو. ښاغلي ستولتنبرګ په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په مهال وویل چې ناټو د افغانانو سره د یو دوست په توګه اوږه په اوږه ولاړه ده او د ضرورت په اساس یې کومک ته وړاندې کیږي.
د جرمني دفاع وزیر وایي شاید چې ناټو به دې ته اړتیا ولري چې افغانستان کې تر ډیره وخته پورې پاتې شي او هر پریکړه چې له هغه هیواد نه د ناټو د ځواکونو د رئیسلو لپاره کیږي باید چې امنیتي شرایط او وضع په پام کې ونیول شي. د رویټرز خبری آژانس وایي چې د جرمني د دفاع د وزیر ارسولا اون دیدلین دا څرګندونه چې نن د پنجشنبې په ورځ په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې وکړي په واقعیت کې له افغانستانه د خپلو عسکرو د راوستلو د رئیسلو لپاره د امریکا په پلان غیر مستقیم انتقاد چې وی کړ. د جرمني د دفاع وزیر وویل چې په کندز کې وروستۍ پیښې ښیي چې څرنګه چې مو یو ځای له افغانانو سره مخ په وړاندې حرکت کړی و باید جاری وساتو. آژانس وایي په داسې حال کې چې له افغانستان سره په امنیتي برخه کې نړیوالو تر اوسه پورې 100 میلیارده ډالر مرسته کړې ده، مګر د اوږدې مودې ثبات او امنیت اوس ډېر اطمیناني نه ښکاري. جرمنی په افغانستان کې 1900 عسکر درلودل او د ناټو د نظامی ماموریت د اوج په زمانه کې زیاتره په قندوز کې پراته وو. دا وخت صرف 1900 عسکر هلته موجود دي. د ناټو د دفاع وزیران په خپله دې غونډه کې له 2014 میلادي کال نه وروسته هم په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د پاتې کېدو په اړه غور کوي. د جرمني د دفاع وزیر خبرداري ورکړ کا جمهور رئیس براک اوباما د اوسنی پلان لمخه بل کال افغانستان په بیړه عسكر وباسي نو پر امنیت بناوړه اخیسه وکي. د اوباما د پلان سره سم به امریکا په افغانستان کې صرف زر عسكر ولري چې په کابل کې به ډیری
دا واشنگتن دے او تاسو د نړۍ خبرو نوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وا چې په تیرو شپږو میاشتو کې په امنیتي ځواکونو باندې د حکومت د وسلوالو مخالفینو بریدونه په سلو کې څلور زیات شوي دي. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملکي تلفاتو شمېر نهه په سلو کې او د مخالفانو بریدونه او فعالیتونه څلور دېرش په سلو کې زیات شوي دي. صدیقی وویل
متاسف که شهروندان عزیز ما
په خواشینۍ سره چې د دښمنانو په بریدونو کې زموږ یو شمېر بېګناه هېوادوال ټاپیان شوي او وژل شوي دي، چې د 1993 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 9.2% زیاتوالی ښایي، او په تاسف سره چې ملکي وګړي او ملکي سیمې اوس هم د دښمن هدفونه دي.
صدیقی د پولیسو پولیکو کې د تلفاتو زیاتوالي ته اشاره وکړه، خو هغه په دې اړه دقیق شمیر ورنکړ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. د سیمې او نړۍ خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکړو. د ناتو مومی منشي جین سټورنبرګ نن د پنځمې په ورځ وویل چې ناتو چمتو ده چې د روسیې په مقابل کې د ترکیې نه دفاع وکړي او د ملاتړ لپاره خپل عسکر هلته ولیږي. سټورنبرګ دا اعلان په داسې حال کې کړی دی چې د روسیې جټ الوتکو په سوریه کې د هوایي حملو په جریان کې دوه ځلې د ترکیې د فضایي قلمرو ته ورننوتلي. لبل خوا د داعش په ضد د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف دومره چټکۍ سره په سوریه کې د روسیې پوځي رول حق پک حیران کړی، او د ناټو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې د دې لپاره راغونډ شوي دي چې د روسیې په سرغړونو او د سوریې د بحران په اړه مشورې وکړي. د ناټو عمومي منشي وایي چې ناټو چمتو ده چې د ترکیې په جنوب کې عسکر واچوي او د دې زور او طاقت هم لري چې د ترکیې نه دفاع وکړي. د ناتو مومی منشي وویل چې په سوریه کې د روسیې هوایي بمباری او د کروزو د توغندیو ویشتل د تشویش او اندېښنې وړ دي. د رویټرز خبری آژانس وایي چې د لویدیځو ملکونو او روسیې ترمنځ د دې تازه تشنج یوه غټه وجه دا هم ده چې د لومړي ځل لپاره د دوهم نړیوال جنګ نه وروسته د لومړي ځل لپاره په عین وخت کې په یوه ملک نظامی عملیات کوي او روسیې خپل ځان د ناټو سرحداتو ته بالکل نږدې کړی دی.
دا واشنگتن دی. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف جټ الوتکو په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د واده په مراسمو بمباري کړې ده. کم تر کمه 15 کسان په نتیجه کې وژل شوي دي او 15 کسان زخمیان شوي دي. دغه هوایي حمله د یمن په مالي وخت د چهارشنبې په ورځ ناوخته د حمر په ولایت کې شوې چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دی او مخکې هم د ائتلاف هوایي ځواکونو په نښه کړی و. سعودي عربستان لا تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو په یمن کې د جنگ په دوران کې پرې په ملکي هدفونو باندې د هوایي حملو پړه اچول شوې. ملګري ملتونه وایي چې په دغو هوایي حملو کې د تیرو شپږ میاشتو په موده کې تقریبا 15,000 کسان وژل شوي دي، چې د دې جملې نه 1,100 کسان ملکیانو. د تیرو 10 ورځو په موده کې دا دوهم ځل دی چې د ائتلاف جټ الوتکو د واده د مراسمو په دوران کې حمله وکړه. په مخکنۍ هوایي حمله کې چې د سپتمبر په 9مه د سری بحیرې سره څیرمه د یمن په یوه سرحدي ښارګوټ کې شوې وه، د ښځو او ماشومانو په شمول 130 کسان وژل شوي وو. د سعودي عربستان سره په ائتلاف کې څنور عربي ملکونه هم شامل دي او متحده ایالات ملاتړ کوي. له بل خوا د عفو نړیوال سازمان وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلاف په یمن کې جنگي جنایتونه کړي دي او کوم ملکونه چې دغه هیواد ته وسلې او مهمات لیږي باید بندې کړي. د سوریې د پوځ لوی رئیس جنرال علي ایوب نن د پنځشنبې په ورځ وویل چې پوځ د مخالفانو په ضد په پراخ پیمانه ځمکني عملیات اپیل کړي دي. جنرال علي دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د سوریې د رژیم د مخالفانو په مرکزونو باندې د روسیې هوایي حملې دوام لري. د روسیې سمندري قواو د چهارشنبې په ورځ د کسپین له سمندرګي نه په دوو مرکزي سیمو باندې د کروستو توغندي ورکړل او په ځمکنیو قواو او ځمکني قواو د جنگ په څو جبهو کې تاروزی عملیات پیل کړل. جنرال علي ایوب ویل چې د روسي د هوایی او سمندري قواو د پرلپسې حمله لامل وست سوری پوسټه هم موقع په لاس ورغلې ده چې ځمکني عملیات پیل کړي او د نوموړي په قول ترورستان له منځه یوسي. د سوری رژیم د هغو وسلوالو مخالفانو لپاره د ترورستانو کلمه په کار اچي چې د تیرو څو کلونو لګې دي د بشار اسد د حکومت په ضد باندې جنګيږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په موکې لمړي رپورت ته افغان او امریکایي ولسمشرانو ټلیفوني خبري کړې دي. چهارشنبه په ماخام په کندز کې د ورستیو امنیتي حالاتو په اړه البته سپینې ماڼۍ ویلي چې جمهور رئیس اوباما د افغان امنیتي ځواکونو د میړانې ستاینه وکړه او جمهور رئیس غنی ته ډاډ ورکړ چې امریکا به له افغان پوځیانو سره خپلو مرستو او ملاتړ ته دوام ورکړي. خو په عین وخت کې ښاغلی اوباما د ایم ایس ایف بې پولي ډاکټرانو د موسسې د مشر سره هم ټلیفوني خبرې کړې او په راپور کې به واوري چې په کندز کې د هغوی په روغتون د امریکا هوایی بمبارد له امله د بخښنې غوښتنې ترڅنګ نور څه ویلي. تفصیل په رپورټ کې اورو.
جمهور رئیس اوباما د چهارشنبه په ورځ د ایم ایس ایف د رئیس ایوان لیو ته زنګ ووهو او په پیښه کې د هغوی د کارکوونکو او ناروغانو د وژنې په اړه یې بخښنه وغوښته او خپل خواخوږي څرګنده کړه.
The president assured Dr. Liu
جمهور رئیس ډاکټر لیو ته ډاډ ورکړ چې د دفاع وزارت لخوا تحقیقات پیل سوي دي او د پیښې په اړوند به کره دقیق او جامع معلومات وړاندې کړي. د اړتیا په صورت کې کېدای شي جمهور رئیس داسې عملی بدلونونه هم رامنځته کړي چې داسې پیښې په راتلونکي کې بیا تکرار نه شي.
بی پولی ډاکټرانو مؤسسه هم د بمی پیخې پاړه ځکه د بی طرفه پلټنو غوښتنه کوي چې د امریکا، ناتو او افغان نظامیانو پر بی طرفانه تحقیقاتو باور نه لري.
موږ د جمهور رئیس اوباما نه هیله کوو چې د حقیقت موندنې د کمیشن سره موافقه وکړي. په دې کار سره به د نړیوالو بشري قوانینو او جګړې د قوانینو په وړاندې د امریکا د حکومت ژمنه څرګنده شي. دا یوازې په کندز کې زموږ د کارکوونکو او ناروغانو د وژنې لپاره ضروري نه ده، بلکې دا په ټوله نړۍ کې د هغو طبي ډلو د امنیت او مسؤلیت لپاره مهم کار دی چې د جګړو په ساحو کې خدمت کوي.
بلخوا نن په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو غونډه وه او د جرمني د دفاع وزیر ویل وزیران به د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د وضعیت په اړه هم خبرې وکړي چې په څه ډول کولای شي په خټوګه د افغان امنیتي ځواکونو سره د کندوز د بیانولو په جګړه کې کومک وکړي.
موږ نه تعینو خو په دې غوړ کوو چې د کندوز او افغانستان حقيقي وضعیت څنګه ده او که چېرته افغان ولس د اوږد مهال لپاره زموږ ملاتړ ته ضرورت ولري موږ غوړو چې په څه ډول راتلونکي قام واخلو. یاده چې د اوږد مهال لپاره حالت پات شو شرایط ته پکاتو ارزونه مونږ ته ډیره مهمه ده.
په پاریس کې مشته د بی پولی ډاکټرانو مؤسسوي په روختون د بریټ لامل د هغوی لس ناروغان او دولس کارکونکو ووجل شو او تر ډیر شو زیات پکې زخمیان شو.
زماده کورنی یو تن زخمی سوی چه پوکه کی مرمی تروس بنده ده او ده کورنی بلغره می هم تپی دی چه تروس تپ نده گندل شوی.
اوس چه ده امسف روختون ده منز تلاله ده پا کندوز که پا لزگون زر خلق ده معصر تیبی خدماتو بی برخی شوی دی.
نور سم روختونون نسته او چه سم روختون نوی مک بخپل ناروغان او زخمیان چیر تولو.
د افغانستان پوځ ویلي دوی په دې باور دي چې طالبانو د امدی روختون د ودانې نه ډزې کولې او په همدې وجه یې د امریکا د هوایی ځواک نه کومک وغوښتو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو. او سم په مکې بل رپورت چې زمونږ همکار اکرام شینواری له کابل نه را لګلې. د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د روان هجری شمسي کال په شپږ میاشت کې د مخالفو وسلوالو په بریدونو کې د څلور دیرش فیصد نه زیاتوالی راغلی دی. پاموکې رپورټ.
د کورنۍ چارو وزارت په افغانستان کې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال د لومړۍ شپږ میاشتو پا په نسبت د مخالفو وسلوالو او افغان پولیسو په پوځي تحرکاتو کې د زیاتوالي په باب نن په کابل کې ریپورت خپور کړ چې له مخې د مخالفو وسلوالو او افغان پولیسو په لیکو کې تلفاتو زیاتېدو سبب شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیق ویل چې د دې کال په لومړۍ شپه میاشتو کې افغان پولیسو د نورو افغان امنیتي ځواکونو سره یو ځای د خپلو مخالفو وسلوالو په وړاندې 2500 عملیات ترسره کړي دي. کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیق ویل
تلفات دشمن در شش ماه نخست سال 1394 5635 نفر
د دیلس وسلور نیوی ووم کال په لومړی شپږ میاشو کې د دښمن 15 شپږ سو 15 دشتنه وجل شوی او 3102 تنه ټپل شوی دي چې د دیلس و درې نیوی ووم کال د لومړی شپږ میاشو په نسبت سه کال د پامور زیاتوالی خي همداشان سیدی کی ویل چې په همدې موده کې ملکی تلفات هم 9.2% زیات شوی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د ویان دغه سرګندونو ته طالبان لا ځواب نه دی ورکړی خو د مخه هغوی په خپلو لیکو کې د سر د رسیدلي زیات په باب د افغان حکومت ریپورټونه بیا اساسه بللي وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان په دغه خبري کانفرانس کې د افغانستان شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت په باب خبرې وکړې. ویل چې کندوز، فاریاب، سرپل او بغلان ولایتونو امنیتي وضعیت د خکېدو لپاره اقدامات د افغان امنیتي ځواکونو په لومړي ټوبلو کې زیات لري. صدیقي د کندوز په ولایت کې امنیتي وضعیت مخ په خکېدو غنوي. ویل چې نن دغه ښار ډیرو سیدونکو بازارونو ته راوتلي وو.
تلاش نیس کې از یک طرف دشمن پیدا شوه در هر ساحه کې است او از طرف دیگه به مردم کومک صورت
دی. خغلی صدیقي ویل حسام دادا چې دیوی خو دښمن پر سیمه کې چوي پیدا شي او د بل خو خلکو سره مرسته وشي. خلکو سره مرسته کول د افغان حکومت په جدي هڅو کې شامل دي. خو لکه چې موږ درته عرض وکړ کار پاتې نه دی رسیدلی. موږ لا هڅه کوو چې د خار په مختلفو برخو کې په غو ځایونو کې چې دښمن پر شوی دی او یا هم په امنیتي ځواکونو ډزې کوي دا سیمې تصفیه شي. لا هم د کندوز په خار کې داسې سیمې شته چې موږ د پاکول لپاره کار کوو. د کورنۍ چارو وزارت دغه ویان د پاره افسرې په لو بغلان په ولایتونو کې هم د خپل مخالفو وسلوالو پر وړاندې دیولر پر مختګونه یادونه وکړه. خو ویل چې په پاریاب کې لا هم سونځ شته او افغان حکومت په پراتونکو ورځو کې دغه ولایتونو ته نور امنیتي ځواکونه هم واستوي. طالبان د کندوز د ولایت د وضعیت په باب د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت د وین سرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی. خو د طالبانو یو ویان د پاریاب په ولایت کې د خواجه موسی د ولسوالۍ د نیولو او په دغه ولایت کې د ګرزیوان د ولسوالۍ د بازار او سوسیمو د نیولو ادعا کړې ده. طالبانو ویلي چې د سرپل په ولایت کې د لغمان په سیمه کې دوی په وسلوالو هوایي بمباري هم شوې ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د افغان امنیتي ځواکونو له لاسه د خواجه موسی د ولسوالۍ د وتلو په باب ریپورټونه نه دي تایید کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د زابل ولایتي مقامات او په جنوب کې د پاوز چارواکي وایي چې د زابل په زندان د وسلواله طالبانو د برید حادثه شنډه شوی او اوس د زابل په بیلابیلو برخو کې دولت د وسلواله طالبانو د زابل لپاره پوځي عملیات پیل کړي. زموږ همکار عزیز الله پوپل زابل ته تللی او دغه راپور یې برابر کړی چې په ګډه یې اورو.
د تیریسیشن په ورځ د زابل ځای اوسیدونکو خبر ورکړ چې د دې ولایت د مرکز په 100 کیلومتري کې د دولت د وسلوالو مخالفینو حضور زیات شوی او ممکن دا ولایت هم د کندوز په سرنوشت باندې اختاسي. په جنوب کې د 215 ماتل قلی اردو کمانډان تورن جنرال داوود شاو پادر په کلات شهر کې له امریکا ژغ سره په خبرو کې ویل چې د زابل پر ولایتي مرکز کلات شهر د وسلوالو طالبانو هڅه شنډه کړې. د زیاته کړې چې وسلوالو غوښتل لومړی د زابل په زندان کې دننه د خپل بندي ملګرو په وسیله ارج مرج جوړ کړي ترڅو امنیتي قواوی هلته بوخت وساتي او دوی پر کلات شهر برید وکړي.
او هغه تبلیغات د دشمن دی خو بلی خواته کې د دوی تبلیغاتو ورادول دي. دشمن هیڅ هم نه سوی کولای جنگ بایللې دي. د ټول زابل اولس ته د اطمینان ورکوم چې ان شاء الله دلته د اردو ډیر زیات قوتونه ستا او د خپل کمانډانی امنیت ملي او ملکی اولس موږ سره ډیر په همکاري کې دي او د اطمینان ورته کوم چې تشویش دي چې نه کوي.
جنرال پادر زیاتوی چې د زابل د صوبات او امنیت لپاره نظامی پلان د عملی کېدو په حال کې دی. د کلاس شار چارچاپیر کلک امنیتی کمربند جوړیده او ترڅنګ په ځینو سیمو کې د ضربتي قواو په وسیله پوځي عملیات د دې نظامی پلان اومده برخې یادی کړي.
ادا چې څوک راغلی دي څوک راځي دا په دې ټول پوهیږي. هیڅوک هیڅ هم نه زوی په زور د خدای کولای دی. به د څوک چې راځي پر پښو جنازه به ازي د دې شو واوري په جنازه باندې وړکیږي ټول دشمنان د دې وطن دي خبر وځي.
لدی سره ترڅنګ په کلات شهر کې د حکومتي قواو د ملاتړ په موخه جوړه شوې غونډه کې پخوانیو جهادي څیرو او ځینودني عالمانو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې نور د بندنیو مداخلو په غبرګون کې له جدیت څخه کار واخلي. دوی زیاتوي چې په هیواد کې روسي نامنۍ د پاکستان له لاسه دي او پاکستاني اتباع په لوړ شمېر کې د افغاني وسلوالو طالبانو جګړه ییز فعالیتونه څاري.
پاکستان استخبارات په افغانستان کې کار کوي، نو دوی جګړه په افغانستان کې روانه کړې ده، یو د بل په ضد باندې کارونه کوي. دلته افغانان په کې سپایي زموږ نظامي و دفاعي قوتونه او زموږ ملکي خلک د دغو پروژو په وړاندې باندې اوس حساس دي.
سر له اوسه اوس موږ ملایان د پاکستان پر ضد باندې چانټا او ماشینه کې موږ تیار یو. والله اوسره وجنګیږو، په افتخار والله وایو، د هیچا څخه نه بیریږو. د دغه مغولي چیرې چې اسلام موږ ور وړی ده، د دې خبرې موږ پر ځان باندې نه تحمل ولای سو.
او دای کوي ولار کوي چې هغه کور دورې پروت دی راځي دلته دغه کې نور دی دایم پوسی اینه غیر د پنجابي په خلوخ په قران کې وکم چې د خرابه کول کوي.
د راپور جوړیدو پر مهال مې ولیدل چې د کلات شهر په واټونو کې خلک له کومې اندېښنې پرته سولاره نیسي او خپل ورځنی ژوند مختولي. څو تنو یې له امریکا غږ سره په خبرو کې وویل چې عمومي اذهان په شمال کې د کندوز ولایت سکوت له رواني پلوه متاثره کړي او ځینې تشویشونه له ځان سره لري.
د کلات اوسېدونکو یم اوس پیلن خوښه دی. امنیت بیخي امنیتي ځواکونه بیدار دي د کندوز د پیښ سره هیله کوم چې داسې د امنیتي ځواکونه دغه بیداره پاتې سي. داسې نه لکه د کندوز امنیتي ځواکونه دغه بیده پاتې سي.
د کلات امنیت خو اوس ډېر ښه امنیت دی او د ټولو څخه دا هیله ده چې د امنیت په باره کې ښه تدابیر ونیسي. داسې نه لکه د کندوز هغې ده چې په شپه کې په بیدومو ولایت راسه ونیسي. اوس ښه د دغو امنیت شته. داسې د امنیت په باره کې ډېر ښه تدابیر نیولې دي او دوی اخته دي. شاوخوا
د زابل په اړه لتیری وکړ راهیسی دا تصویر موجود دی چې د دې ولایت په شمالي برخه خاکی افغان دای چوپان او ارغنداب کې د افغاني وسلوالو طالبانو ترڅنګ بهرني وسلوال هم ستر مرکزونه لري او رستر بلی په ویلوې غواښ باندې اوړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، زابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا VOA پښتو. او سم په افغانستان کې د سینماګرانو او فلم جوړونکو په اکلا رپورت درته اورو. په افغانستان کې سینماګران او فلم جوړونکي وی لتیر یو کال راځي د نا امنیو لامل د فلمونو او په ځانګړي ډول د مسند فلمونو د جوړولو صنعت صنعت څخه پټه پدری دلې ده. او فلم جوړونکي د سې انګیری چې نا امنیي مخه ډب کړي ده. رحیم ګل څاروانه په اکلا رپورت راکړي.
دا د مهرګان په نوم د فلمونو نړیوال فستیوال دی. په دغه فستیوال کې چې له تیرو څلور ورځو راهیسې تر سلو زیات مستند فلمونه نندارې ته وړاندې شول، فلم جوړونکو ویل تر بل هر وخت د نامنۍ له امله د دوی د فلم جوړولو صنعت ټکنی شوی دی. فلم جوړونکي د تیر کال د استقلال په لیسه کې په یوې نندارې ځانمرګي برید ویرولې دي. د مهرګان د فلم فستیوال مسؤل وی دا کال فلم جوړونکو ته سخت کار و.
سال گذشت برای سینمای ما اصلا
تر شوی کال اصلا ټول هنرمندان ته خکال نه وو. موږ په واقعیت کې زیات هنرمندان مهاجر کړی دي لامل ناسم وضعیت وو.
خو د افغانستان سینما له پیل تر اوسه چندان ځلیدلې نه ده. لومړی فلم په 1986 کې جوړ شوی او له هغه وخت نه تر اوسه خایي تر 40 پورې فلمونه جوړ شوي وي. د افغانستان د سینما یو فلم جوړونکی واحد نظری بیا وایي د افغانستان سینما هیڅکله په خپلو پښو ونه درېده.
یعنی دغه فلمونه چې اوس جوړیږي چې البته موږ دغه فلمونه دي بازاري فلمونه دي او دغه کې هیڅ ښکلا هم نشته او سینما هم نشته، هویت هم نشته، هنر هم نشته.
د طالبانو دوره د سینما لپاره توره دوره وه، خو له 2001 کال راهیسې د افغانستان سینما یو ځل بیا فعاله شوه. په دغو کلونو کې ځینې فلمونه جوړ شول، زیاتره داسې فلمونه چې لنډ یا مستند وو. فلم لوبغاړی قادر فروخ چې په 15 افغاني فلمونو او 15 نړیوالو فلمونو د کایت رنر په شمول کار کړی دی، دا راته وویل چې ولې افغان سینما پرمختګ نه دی کړی.
په خوانیو دولتونو په مانوي او مادي لحاظ له سینما ملاتړ کاوه، دا هر څه اوس نشته. داسې شرایط راغله چې مطلق د فرهنګ او هنر دښمنانو ځای نیولی دی.
لا هم یو ستونزه په سینما کې د خزینه لوبغاړو د نشتون ده. دا ستونزه په دودیزه ټولنه کې آن له لومړي سره وه. خو د سینما لوبغاړي میرمن عقل رضایی وایي داسې خزینه فلمي لوبغاړي شته چې په هر ډول شرایطو کې په فلمونو کې کار وکړي.
د خزو کارونه په سینما کې هیڅ وخت کم رنګ نه ده او ټول د سینما غړو او خصوصا خزینه لوبغاړي وړي چې دائم وخت په سینما کې یو ځای اوسي او د سینما کارونه وکړي.
د فلم لوبغاړي او ډایرکټر ممنون مقصودی وایي خلک د بهرنیو سینماګانو په فلمونو روږدي شوي دي.
دغه سیلاو چې زما او ستا په سینماګانو ټلویزیون کې روان دی او زما او ستا کورنۍ واړي دي که زاړه دي ټول ورته ناستې جوړي یې دا د دښمن یو بل نوی رنګ دی چې باید دا درک کړو. دا نه یوازې د هر فرهنګي بلکې هر هغه څوک چې د سینما او د فرهنګ سره علاقه لري باید راوچت شي او په دې اړه د نویو زلمیانو چې میدان ته راودنګي د تعلیم سره میدان ته راشي.
فلم جوړونکي وایي که افغان سینما وده وکړي نو د بهرنیو سیریالونو او فلمونو له لورې د خبریدونکو کلتور مخه به ونیول شي او افغان کلتور به وده وکړي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
اوریدونکو د ماجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری شپږ شپې تمه غونډه نن جنیو کې پای ته ورسیده. د افغانستان د ماجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر هم کانفرانس کې ګډون درلود. دا چې د افغان ماجرینو بې ځای شو او راستنیدونکو د ستونزو او دوی ته د اسانتیاو د برابرولو په خاطر څه ویل شوي په کانفرانس کې د خبرو اترو ګفتو شنود. د نن ماښام په خپرونه کې چې لږ وروسته پیلېږي په همدې موضوع بحث کوو. قدر من اوریدونکو د دریخ پرونه د پایل ناوس مخکې پامو کې د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د ناتو عمومي منشي جین سټولتنبرګ وایي چې د افغانستان حالات لنډې نظاري او د شرایطو په اساس به فیصله وکړي چې د څومره وخت پورې او په کومه ساحو کې پر راتلونکي د افغانستان سره مرسته وکړي. د جرمني د دفاع وزیر وایي شا چې ناتو به دې ته اړوي چې د افغانستان چې په افغانستان کې تر ډېر وخت پورې پاتې شي او هر پریکړه چې لاغه هیواد نه د ناتو د ځواکونو د رسول لپاره کیږي باید چې امنیتي شرایط یې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې په امنیتي ځواکونو باندې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې په سلو کې څلور دېرش زیاتوالی راغلی دی. د ناتو عمومي منشي جینس ټولټنبرګ نن د پنځم په ورځ ویل چې ناتو چمتو ده د روسیې په مقابل کې د ترکیې دفاع وکړي او د خپل ملاتړ لپاره به دغه هیواد ته عسکر ولیږي. د سوریې د پوځ لوی درسي جنرال علي ایوب نن د پنځم په ورځ ویل چې پوځ د مخالفانو په ضد په پراخ پیمانه ځمکني عملیات پیل کړي دي. جنرال علي ایوب ویل چې د روسیې د هوایي او سمندري قوو د پرلپسې حملو له امله د سوریې پوځ ته موقع په لاس ورغلی ده چې ځمکني عملیات پراخ کړي.
قدر مون اوریدونکو نیم ساعته خبری پختو خبرونه امدون به چې و امریدله پاراتون کو تو شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او د مهیروي او په سیبه د خبر اترو ګوستو شنو خبرونه واوري چې موضوع در سره شریکه شو چې د افغان مهاجرینو په ستونزو په جنیو کې په جوړ شوي کانفرنس کې چې وزیر هم پکې ګډون کړی و په همدې موضوع بحث شوی دی. تاسو هم بلنه درکوو چې بیا وروسته په خبرونه کې برخه واخلئ. تر بیا الله مرسي.